دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په هلمند کې د وړمش په د بمباری پاړه چې ویل کیږي ولس افغان پولیس پکې وژل شوی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان څرګندونه کړې دي. دیو باتلر د دې پیښې جزئیات بیان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو اعتصاب کړی. نن په اسرائیل کې د یوروویژن یا اروپایي سندرو پایلو بل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. شاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په روسیو کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خو خلیلزاد وویل سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اورلګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوشتو مالی زیانونو په اړه وویل.
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بره مقدار
خوینو د بنجار موادو د تاجرانو مارکیټ وو. هغه به دقیقا د ور رسیدلې مالی تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالر پورې مالی زیان اوشته. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو دوی چیرنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوی په پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. دی وایي بندیانو اعتصاب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی دی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیه او نورو شریکانو غږ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکنګ ته ورسید او هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل او دا خبره یې وکړه چې چین او نور متحدان باید د 2015 میلادي کال د تړون ملاتړ وکړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازیو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او وروستی خبر دا چې نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پایلو بده. وار له مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالي د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. یوروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نه پیل شوې وه چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. داو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د هلمند د وړ مشپې د بمباری په ترڅ کې د افغان پولیسو د وشلو د پیښه علت روښانه کړي. د همدې پیښه په تړاو د هلمند د ولایتي شورا د رئیس سرګندونه هم لرو.
دا چې زموږ نظامی کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نشه کېږي، نو دا خواشینونکي خبره
ده. د افغانستان په څو ولایتونو کې د روغتیايي کارکونکو اعتصاب پای ته رسیدلې. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښ ورته شوی.
راته تمان چر وچه تک راته پوینټ کا او بیا د هغه سره بس مخ سره ګاډي روان کلاس.
د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
د غوخې د ورځې د پلادار څخه بوی راځي، خو مونږ نو زمونږ واسه نه راځي چې مونږ شین پخه کوخرو.
پروژه کې له خوارانو سره د مرستې مسله د کور کلی په پروګرام کې چړل شوې ده او د غوړی اچار تفری پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د هلمند د وړ مشپې پیښه غمجنه بللې ده او ویلې دي چې په دې برخه کې به تحقیقات وشي. په هلمند کې د پنځشنبه په ماسخوتن د جګړې پرکشه په هوایي حمله کې یو شمېر افغان پولیس وشل شوی دی. د ولایتي شورا مشر دا کوي چې په دې پیښه کې ولس پولیس وشل شوی دی او څوارلس نور ټپیان دي. جزئیات فرشته جلالزی پر راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا مشر وایي چې زیات هلمندیان په هغه ولایت کې په وروستۍ هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وشل کېدو او زخمي کېدو خوابدي دي. اتاوله افغان پرون ازادي رادیو ته وویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د علم خلک د درغم په جګړو کې د یو څو سوري او د چ زموږ نظامی کسان چې زموږ خلک او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نشه کېږي، نو دا خواشینونکي خبره ده. نو دا د انګلیسي ورډ نن چې موږ ټول ورځ د سیمې د خلکو سره لیدل کوي، د سیمې خلک قومی مشران دي، دی علماء، ځوانان، روحانیان، شاپیران خوابدي او مایوس دي.
دا پنځشنبه په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګات نږدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي رادیو ته ویل چې ولس پولیس وژل سوي او څوار لسنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو ویاند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي، افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ له مخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ شوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نشته، خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای د دشمن د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره معلومات شریکیږي او د هماهنګۍ له مخې داسې حملې کیږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم شوی دی. فعلا د دې لپاره چې معلومه سي چې څومره هماهنګي شوي او چیرته تیروتنه شوي زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوث ناتر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅې کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ته اړتیا لري، خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې ورکړي او د هغوی اعتصاب پای ته رسېدلی. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او د بامیان ولایت د څو روغتیایي کلینیکونو کارکوونکو ویل چې معاشونه نه ورکول کېږي او ځکه یې کاري اعتصاب کړی دی. په ځینو نورو سیمو کې بیا کلینیکونو د ناامنۍ او وسلوالو ګواښونو له کبله خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه احمد تکل یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار ولایت د خوګیانیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو او د بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو او همدارس د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون د کارکونکو احتساب د پنځمې په ورځ وروسته لاغه پای ته ورسېده چې د روغتیا وزارت د هغوی د معاشونو او امتیازونو د ورکولو ژمنه وکړه. د هیواد د یو شمېر سیمو خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول څه موده مخکې وروسته لاغه وځنډېدل چې په ځینو ځایونو کې روغتیایي کارکونکو احتساب وکړ او په ځینو نورو کې کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله بند شول. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار د پنځمه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې معترضو روغتیایي کارکونکو یا معاشونه ترلاسه کړي او یا به یې ډېر ژر ترلاسه کړي.
معاشونه اجرا شول او د نورو په بلونه کې له خیره اجرا کېږي چې څنګه دی اخیستي. وزیر سردی ساتانه جدي دستور ورکړ ټولو تدبیرونه معصوته چې په دې بخش کې جدي ګامونه واخلي او ګایډلاین ورکړ چې په څه شکل ټول سرکارو کې او منبات حلول باید نه.
د ننګرهار ولایت د دریو ولسوالیو ډاکټرانو ویل چې معاشونه او امتیازونه پر وخت نه ورکول کیږي او کلینیکونو ته درمل او نور د اړتیا وړ شیان نه استول کیږي، نو ځکه دوی اعتصاب کړی. د معترضو کارکونکو په استازي توپ ډاکټر شیرولی ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی په خو هم د خپلو حقونو غوښتنه کړې وه خو نتیجه یې نه ورکوله، نو ځکه یې اعتصاب پیل کړ.
چېری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د ډاکټر دپاره د خدمتونو کاروال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. نو که تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي نو موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو، ځکه کېدای شي دغه ولسوالي دوی نظرې وي موږ غږ ونه اوري.
لبلې خوا په نورستان، هلمند، فراه او ځینو نور ولایتونو کې یو شمېر روغتیایي کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او ناامنیو له کبله بند شوي دي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د نورستان په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه بند کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې موده کې ناروغان له صحي خدماتو بې برخې وو او ځینې حتی روغتونونو ته د نه رسېدو له کبله مړه شول. د پنځمه په ورځ د دوه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د سیمې په روغتیایي مرکز کې د هغه ماشوم د جنازې لپاره راټول شوي وو چې د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له کبله مړ شوی وو. قومي مشر حاجی میراجان د ټلیفون پر لیکه آزادۍ رادیو ته وویل
نن دا هم موجوده یو ماشوم سیلم جنازه هم دایه خیرا دی سینا بغل ده و جنم موشو سرانم نگی راقل دیر مریضان دی اندازه ناخر چه بخلق جای میشد.
د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تاییدوي چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله کلینیکونه بند شوي، خو وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې دي.
یو تعداد ولایت کې متاسفانه چې بعضې کلینیکونه مخالفینو د دولت تړلي دي، چې موږ کوښښ کوو چې هغوی سره کمانډګریتوب د سپین ږیرو، مخاورو او د بانفوسو علماو کوښښ کوو چې هغوی ته د تفهیم کړو چې دا روغتیایي مرکز چې دی د دوی د پاره دی او د دوی د ماشومانو او فامیل لپاره دی.
ښاغلی مایار په عین حال کې د بندو کلینیکونو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO شمیرې زیاتې بولي او وایي چې په دې کې مبالغه شوې ده. WHO د غوی په څلور ویشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پر یو سلو څوارلسو کلینیکونو وسلوالې حملې شوي دي چې په نتیجه کې درې ویجاړ شوي، دولس سخت زیانمن شوي او نهه نوي بند شوي دي. د راپور له مخې د شپاړسو ولایتونو په اته دیرشو ولسوالیو کې پر کلینیکونو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې یولس روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، نهه ټپیان دي او اووه تښتول شوي. ډیرای د حمله په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې شوي چې روغتیایي اسانتیاوي هسې هم پکې کمی دي.
پا په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو اعتصاب پای ته ورسید. یو شمېر عامو خلکو تیره اونۍ د دې اعتصاب له امله شکایت وکړ او ویې ویل چې ځینې ناروغان د ډاکټر او درملو د نشتوالي له امله مړه شول. د درملو د ستونزې د هواري په برخه کې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو سره نوې ژمنه کړې. په دې اړه فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
که څه هم د افغانستان درې نوي سلنه درمل له نورو هیوادونو راواردېږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې فوري اطمینان ورکو، چون مونږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادونو استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې استاسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول سي. زمونږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملنه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هست. این ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی و با کیفیت هست.
در پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د سند اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاقو د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده یادواري کړي متاسفانه مشکل
د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بنظمي هغه څه دي چې تر دې دمه د ټول ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد یو ځانګړې فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدېږي چې په کور دننه 10 اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلني ډول $6 میلیونه ډالرو ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لدې چې د درملو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدې چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي، خو د دغو ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای شول چې د وروستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا 2 فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر امنیتي بنسټونو او عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې د منسټیز کار وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې یو مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅ شوې ده، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې را واړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
ایکانومیست خبرونې پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ وځله خبرې واسوې، خو د افغانستان وضعیت لا خراب شوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سش کال د امریکا ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د اکونومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 13 کاله تیریږي، خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي، خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده، خو په دینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکونومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي اشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي، خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي، ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې با نفوذ خلک مځکې غصبوي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري، خو په کارونو کې یې درغلۍ ډېر کم لیدل کیږي. فورین پالیسي خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د شمیرو له مخې دا ډول بریدونه وروسته له هغې چې په 2013 کال کې په بېساري ډول ډېر شول، خو د روان کال د فبروري په وروستیو کې کموالی پکې راغی. سره له دې چې امریکا د هوایي بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حملې په ګڼمیشتو سیمو کې کیږي، ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه، بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایي بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره شایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې شایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهېږي، ځکه داسې پرېکړه سوي چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتاسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وای چې د مرګ واښونه ورته کیشي. سنا اعجاز ازادي رډو ته ویل چې د ناڅرګندو کسانو له لوري ورته ویل شوي چې و به وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت سیړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چای هم ماته چا تماشه نه پوینټ کړی دی نه مخکې لکه دړکی راکړی هم دی نو هغه بیا به دا ته ویلي چې مجن بری ختم شي که په مخامخ هم راغلی دی نو لکه څه شی دړکی راکړی دی نو دا راته تماشه رو چې تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ د منظور پښتون په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري لمیاشتې پایل سو او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سولې مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمېر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ سوي، مختلف تورونه قربانې لګول سوي او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی او په ځینې مواردو کې تور پرې پوری کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وار د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي شکایت یې کړی او خپل شکایت لیک ثبت کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی ثبت سوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورني غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي ټلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورني غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورني غورځنګ بلې مشري وړانګې لوڼۍ ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سنا ته ګواښ مه کوئ هشټګ چلیږي. سلهاوو کسانو سنا اعجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړي.
تاسو له پیغامونو
له د کنړ ولایت د مانګې ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کنړ ولایت په پیج دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسو. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت کاغذ میں چکن گیا دے مشکلات روپئے رانا کرے اپنی مطلب
ہلمند آزادی جنگ والی دی شوراو پسا کی دمبر پر گاڑ باندھی یہ مکتب جو کڑ دی فقط پنامہ مکتب دی معلم پنامہ معلم مرتراواس دی چنہ کتاب ستا نہ کلم ستا نہ کتاب چستا مزمر دا آزادی دا کارکون کا صدا ہیر دا چزمر آواز تر مسلین پوری ورسی دا ہوسی الان اغه دا مکتب معلمانی دی پر سر بنی مامورین دی اغه راغلی راغلی و برگر جدل چنہ کلکین نہ دروازہ نہ کڑکی هیڅ شی نہ لری آزادی دا کارکون کو چمنن. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
وړاندې ساجر رډو تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمې سنل ولو خو اوس به یو پزړه پوری مسله را واخلو. یو مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅه شو. دا څنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له اسمت څاروان نه اور
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په یو نیوي میلیون او سل زره ډالرو وپلورل شو. تر دې وړاندې د کوم ژوندۍ مجسمه جوړونکې کوم اثر دومره ګران نو پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14مه و پلورل شو لومړنۍ بیه 6 میلیون ډالر اټکل شوی و خو څو برابر ګران و پلورل شو. دا مجسمه چې رابط نومول شوی او د شلمی پیړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي په 1968 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکې پولاد څخه د یو سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متر لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکنی انځور پول ویت ٹو فیگرز چې په 1922 میلادي کال کې کشل شوی و تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی و. د دې په لاس کشل شوی انځور چې د یو ژوندۍ انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوی انځور ریکارډ جوړ کړ د 2013 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالر و پلورل شو. خود امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیونه او 40 لکه ډالر پلورل شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمید الله اطرافی د روزګان ولایت له چورې ولسوالۍ پر استولې سیمس کې لیکي په تیرو انتخاباتو کې چې جګړه هم وه دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر دې دمه امتیازات نه دي ورکړي. جعفری پر استولې سیمس کې لیکي کا ازادي راډیو زما سیمس خپور نه کړ زه ټلیفون او راډیو دواړه ماتوم خو په سیمس کې نور څه نه دي لیکلي. عبدالواحد مدقیق بیا له لوګره لیکلي زما سیمس حتمان ولوله دی لیکي که د سوری د خبرو په پیل کې اوربند شوی وای دومره ملکی تلفات به نه واوښتي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید د معلمینو او روغتیایي کارکوونکو معاشونو او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ژمن د غزنی له ګیلانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي شپنیو او هوایی عملیاتو د غزنی امنیتی وضعیت ښه کړی دی. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالي لیکلی دی په نورستان کې یو روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. اتل لزابله په خپل راستول سمیت کې لیکلی دی د ملکي تلفاتو زیات مسول طالبان دي، ځکه طالبان ملکیان د سپار په توګه کاروي. عبدالرحمن پر راستول سمیت کې لیکلی دی په روژه کې که اوربند ونه شو په اختر کې باید اوربند وشي. صدیق الله منصور له لشکرګاه څخه لیکلي امریکایي ځواکونه باید بې ځایه بمباري ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی توب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې جینو ویل امریکا په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی توب ورکوي، خو خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اورلګیدو له امله څلور سنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپښین اور لګیدلی و. د پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یو سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده. وار له مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده که چیرته کوم خلک په روژه کې ماښامنۍ خوري نو باید شاوخوا خوارانو او غریبانو ته هم پاملرنه وکړي. د دیني اصولو له مخې هم هغه کسان چې په روژه نیسي که چرته خیرات وکړي او په خوارانو ته توجه وکړي نو ثوابونه به زیات شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې مو په پیل کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د وړ مشپې د بمباری په ارتباط راپور درلو چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې په دې برخه کې به څیړنه وشي. هلمند ته مخه کوو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی او د هلمند پیښې په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
شبر صاحب ډېره مننه. سلامونه مې ومنئ. ما سهار هغه رپورټ چې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کونډنۍ په حواله خپور شوی واورېدی، رښتیا هم هغه کسانو تایید کړی دی چې دوی په خطایي برید کې یا صحابي برید کې د افغان ځواکونو یا د افغان پولیسو یو شمېر وژلي دي چې تحقیقات یې په اړه روان دي. دغه وجه د تاسو سره خبرې کوم. لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د هغو پولیسو پاتیا روانه ده چې دوی د وړ مشپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. تر اوسه لا عمر ځواک وایي د هلمند والی وایي چې د دوی تحقیقات روان دي. د بهرنیو ځواکونو سره ګډه حکومت ته ټاکل شوې ده تر څو معلومه کړي چې ولې په دومره حد کې همغږي د منځ تللې وه او دا برید رامنځته شو. البته یوه خبره بلې چې زه نه کوم هغه دا ده چې ستارز اینډ سټرایپز یو امریکایي ورځپاڼه د هغې هم په دغه مسله یو تعلیمي مطلب خپور کړی و. ویلي وو چې دا مسله یا دغه برید ناشي د ټول وسایلو ورخوا یوازې د نه همغږۍ څخه رامنځته شوی دی او افغان ځواکونو ته تلفات اوښتی دي. خو د هلمند چارواکي تر اوسه پورې د تحقیقاتو د دوام ادامې خبر ورکړي.
دای صاحب، تر دې دمه هم وړ مشپه عملیات شوي دي او پولیسو ته مرجوب لا اوښتی ده. د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
تر بله بله لکه څنګه تاسو ویل موږ ته اوس هم حکومت خاص ډول د مندوالي باندې ځواک وایي چې اته نفر وژل شوي ولس ته پیان دي هغه ارکام چې د کورنیو چارو وزارت ورکړي دي عیني شی ولې یوازې ولایتي شورا ده چې دغه ارکام اتلس نفر شي خو موږ ته ځینې سرچینو ویلي چې دولس نفر وژل شوي دي بعضې حکومت سرچینو اته د څلورویشت او شپږویشت نفر ویلي دي خو داسې معلومېږي چې دغه ارکام ځکه تغیر او تبدیل دي چې د دې کسانو سره امکان لري ځینې شخصي کسان په دغه کمین کې چې دی وتلي وه یا د بیرغ درخصت کول لپاره وتلي وه موجود وه ځینې ملګري ځینې کسان د انډیوالانو په نامه چې دی معمولا حکومت دا کسان بیا د تلفاتو د لسته باسي هغه لسته سپکي او بیا هغه کسان چې رسمیات ولري د رسمي دنده ولري په حکومت کې هغوی بیا په ارکامو کې ورکوي نو دغسې دا ګډوډ ارکام موږ ته ښیي چې ځینې مېلمانه او ځینې کسان د انډیوالانو په نوم هم په دې کسانو کې موجود وو چې وژل شوي دي او حکومت یې د ارکامو د اصولو نه اجرام کړي
یعنی ستاسو د دقیق معلوماتو لمخې دولس تنه پولیس وژل شوي
دا د حکومتي سرچینو معلومات کې چې موږ ته راکړي دي مګر ویل کېږي تر شل هم تلفات لوړ
الیاس ته یې مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم آیا تاسو د روژی په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ
بله بله موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوم
بل ځین خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده
د روژه او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی
درنو دوستانو دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور تر چنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو دا خبروانه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم
قدر مناوریدونکو انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی
موږ ډېر غریب یو نو زموږ د سواس نه لسیږي چې څه شی وخورو هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویانه راځي د غذا د شیان نو دوی کومک نه کوي ګاونډیان دی زموږ څنګ کې ښه ډېر دی ښه پیسهدار دی خو څه د غوښې د وریجو د پلا در څه بوی راځي خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو یو کاسه یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي نو موږ مجبور یو نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی نو څه زما ماش کم دی زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو راورته هغه کړو ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران خو موږ ته نه لېږي او جماعت کې نو څه څه برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره برابر شنو خرو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته پروژه مات کې لیږي د سیاله یو شریکۍ لمخې وي نه د مهرباني لمخې. نو ما وړای وای
دغه کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګړي زیاده لري د رای لري هم افسراغ گاونډیان چې مسکینان دي یتیمان دي فقیر دي بے وزل دي یا غوی سره هیڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي دسې د الله په رضا یا دسې د همدردۍ له مخې چې دغه گاونډي مې مسکین دی فقیر دی اقتصادي وضعیت یې خراب دی دې سره مرسته وکړم دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هره روژه ماتي کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې چا سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماتی چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو چای ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنی دا سیالي شوله پرون تاره ولیږلو نن زه درلیږم دا سیالي شوله او بدون د لایښ نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نه دار هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری و څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعن هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر و ثواب نه لري. دا خلکې چې همسایه په څنګ کې پروت یې غریب یې بیچاره یې او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکی یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچارو سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري مثلا خارګاو برګیم جوړه ده خ دریم لري خ خوراک او پوشاک هم لري خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي چې مثلا مقابل جانب نه یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل څه به تمه تر وړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګورې د کومک نه کوي نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره سایګان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د سه څغ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نه ریګي نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د سه د غریب او دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدون کو دا چه پروژه میاشت که دا بیوزلو گاوندیانو سرم رسته چه فضیلت لری؟ اول زینی خلق سره لده چه مالی توان هم لری ل بیوزلو گاوندیانو سرم رسته نکوی دا او دیتا ور تا پختنی زموگ همکار مریم توخی پا یو مرکه که ل مولوی محمد کبیر مشفق چخه کری چه اوریدو تای استاسو پام راره
سب د اسلام د نظر له همسایګان سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري
دا کومک معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانان باندې فرض شوی دی چې په ځینې حالات کې فرض دی او په ځینې حالات کې واجب یا سنت یا مستحب دی نو پر موږ لازم ده چې همسایګان سره کومک او معاونت وکړو کومک او معاونت چې مونږ د روژدار خلق سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسكين وي وکړو نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته د حساب ورکړي چې هغه ته ورکړي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرست وکي او حقوقت خوراکي یا طعام ورکي نو سابقره وای شهر رسول خدامون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه هرواجه خپلې ماتي
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمون باندې حق لري او موږ باید حق سره کومک مرست وکو زکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همسایگان درې دولت دي یو حق همسایل چې یو حق لري یو حق همسایل چې دوه حق لري یو حق همسایل چې درې حق لري یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري یو حق د همسایل تو او یو حق د اسلامیت لر نگاه دي هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري خب په هر صورت همسایگان پر موږ باندې په هر سطح کې وي کافر وي مؤمن وي پردی وي اخپلوان وي پر موږ باندې حق لري خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې قریب دي بیچاره دي او خاصه په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري او اشد ضرورت دي چې موږ حق سره کومک وکړو په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره
امالی سب ورزینی کسان داسی که ویچ مثلا پخوا که یو فقیر همسایه ده اغا سرم رسته نکوی اغا ترجمات نلیگی خو اغا چه ترجمات لیگی چه اغا خپل هم توانمندی لری او ده هم ده سیالی و ده شرکی ده مخوی ده موضوع سنگه ده
بده شک نیست چه کچیر ده دیه پشن هر چه تا کمک مو که جایز دی او که بداسه حال که زمان پسند که یو کس پروده چه اغا وگی دی او تگی دی او ایشه نلوی چه وخوری او روژه اونیسی نمونگ ده خپل شهرت او نام و آوازه پخاطر اغا کسان تبرکو چه اغای منشت خوراک ده ضرورت نری ندا یو نروا کرده
اما لیسه روستی پختنه اغا کسان چه پده مبارک میاشت که خپل فقیر و همسایگان سره مرسته کوي البته رو جماعت ورته لیگی دغه د اسلام ده نظره څومره اجر و ثواب لري
اجر و ثواب خودی نه حد ده پر اندازه چیز دستری اخلاص زیاد بی پمهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوی حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجرو جماعت یو مسکین تبرکی یا یو مسلمان تبرکی چې حق خپل روژه په حق شی ماتی الله تعالی دستریته حقم را ثواب ورکوی چې حق روژه دار ورکوی بیل لدین چې د حق روژه دار ثواب کمشي نو بیا مسلمان باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي چون کوم کس چې نلري کم لا کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر شل لاسه پردي یعنی په دې میاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي
زتمندو دوستانو په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچاره
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ. ښه دوستانو، بیا مو خپرونه پیل کړه. خواږه او ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي. په پیل کې د بی خبر آژانس څخه راغلي خبرونه در اورو.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان، گل بی بی گل
او پخپل سار لیوانه
گوډه ترور د کوس کلیپ خبری کانفرنس کې په توریا د تور پوری کړ. د بی خبر آژانس په یو خبر کې راغلی چې گوډه ترور تور ادی په ټول ټاکنو کې په درغلیو تور نکړه. خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت را پانسته شو چې کلی کې د مشرې بی بی د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او توریا دی ته د کلی د ښځو لخوا د مشرې بی بی ټیکری په سر واچول شو. د پایلو د اعلانېدو وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک په ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګوډه ترور وایي، باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګوډې ترور دا خبره بی بنسټه بولی او وایي ما حق حقدار ته سپارلی، دا د توریا د مسلم حق و. په دې هکله مو د کلي د یو درغلي پوه نه پوښتنه وکړه. هغه داسې وویل، دا خبره یوازې زه نه کوم، ټول کلی په دې باوري دی چې درغلي کول په کلي کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالایې زور دی. که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګوډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي یې خوښېده، نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملایې پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګوډه ترور ملامته بولم او شکایت یې بې ځایه دی. خو تورې ادې بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې د ګوډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړې او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپینګیرو لخوا یې جوړجاړی وشو. د بې خبر آژانس په یو خبر کې راغلي، هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخته خپل سپي وجنګول. کله چې د ګلمیر سپي د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غصه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپي فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري، ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کېږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوې وي. خبر دا وي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګونکي سره کېناستل او دا دوخان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دا دو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکړه داسې وویل،
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص وو.
خخ دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوي او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولی د انټرنیټ په پیسو کې کموالی نه راځي؟
ځکه چې تخنیکي عوارض یې لاندې دي جوړ شوي.
ولی کار اهل کار ته نه سپارل کیږي؟
ځکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی.
وهی دوستانو، دا خبری هم ډیری تکراری شوی، خو راځی چې په درس کې مشاعره درته واورو. دا هم تاسی او دا هم مشاعره. کد ټوخی شربت را نوړی، کد ټوخی شربت را نوړی، سینه او بغل به تر قیامت پورې یما. په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین لاسونه ورته وپړقوي.
یو کوچنی شعر مې لیکلی چې تاسو حضور ته به عرض کوم.
ارشاد ارشاد ارشاد.
نه په چا خیال ساتي، نه په چا خیال ساتي، نه یې پروا پرې راځي، کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي، کله سګرټ ووهي، کله نسوار اچوي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي، کله د شنو بنګړو، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي. میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي، میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي، دا خوار میان یادوم، مینا سرحد نه لري، مینا سرحد نه لري، د میان مخه څوک نیولی نشي، د میان مخه څوک نیولی نشي، دا میانان لکه بی پولی ډاکټران داسې دي، دا میانان لکه بی پولی ډاکټران داسې وي، دا میانان لکه بی پولی ډاکټران داسې وي.
مننه کوم، زما زیګر خوخیږي زړه راته را نوړي، زما زیګر خوخیږي زړه راته را نوړي، په اچار پسې خواږه راته را نوړي، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، سوچ یو چارک رانجه راته را نوړي. اوس هم داغلی پیریانی پیروتی نهیله کو چې راشي او خپل شیر در واوروي.
د درنو شاعرانو په اجازه
مهرباني،
لمودو وروسته بنګړیواله راغله، لمودو وروسته بنګړیواله راغله، جانان مې پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و، پسې ور منډه مې کړه، په دواړو لاسو مې کلک وخوځول، ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی، ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی، بیا تر اختره پورې معلومه نه ده بنګړیواله به راځي او که نه. له خوبه پاڅې په غصه یې وویل چې په زړګي مې مالګې مه دوړوه، ما نه واسکټ لاره کې غلو واخیستو، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه.
د اغلی پیریانی پیروتی نه مننه. اوس هم سټیج ته رابولو چلمیار بوغی صاحب په ویاړې یو چکچک.
د ټولو په اجازه شیر داسې دی چې پرون مې ستا د پاره، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، او خپله غاړه مې قیامت پورې بنده کړله. مهرباني مهرباني. د ګلاجان ماما پټي ته لاړم، خلمن جوار مې ترې په پټه مات کړل، او وروسته غلی غلی تر هغه ځای لاړم، هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختونه چپر جوړه کړي ولا. مهرباني مهرباني. وچ لرګي مات کړل او د پوره کمره خوا ته لاړم، وچ لرګي مات کړل او د پوره کمره خوا ته لاړم، دا ستا په یاد می ډاډه واچولا، او ستا په یاد می ډاډه واچولا. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار می سر په سر وخوړل، ماخام می خېټه باندې درد راغلو، چې مې سحر سترګې را وغړېدې نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم. اوس راته وایه کنه چې ستا د مینې لیونی یم کنه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان گوشگیر ته بلنه ورکاو چې خپل آیکووی درواوروي خو بیا چکچکی.
مننه مننه راغلو خاغلو محترم و شاعرانو، هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم د خیر
مهرباني شروع زپی
ویلې دومره راته ګورې سلا ما وی د مخ نه د غزل لیکم وی پس له دې به چادرې کې ګرځم. مننه مننه دا دی او بل آیکوم درغله
مهرباني
چې دې بلۍ نه مې را ودانګلې وی بې غیرته ودرې سپی دې نخوري ما وی ظالم لورې دادا دې راغې. مننه 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 که اجازه وي نو یو بل آیکوم هم درته ووایم. مننه مننه ما او جانان چې سره دواړه کینو ما و جانان چې سره دواړه کینو پلې درنې او پردې سپکې کوو لکه تونس کې چې سپرلې ناسته وي او لکه تونس کې چې سپرلې ناسته وي.
د ټولو نه مننه. مشاعره ختمه سوه. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا، نجیب الله سمیم او زهیله زرمتی. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.